سموک راغل آزادی رادیو ری قدرمن اوریدونکو دی آزادی رادیو دا یو سات خبرونه د ترشنه اسمان لاندې پروگرام لپاره ځنګړی ده. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې وی بمی چودنې مرګ جوړ لاړول ده. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلی چې په دې چودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمیر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. په مزار شریف کې د درې ورځو په ترڅ کې دا دوهمه چاودنه ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لونو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې یوه میرمن پکې ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پور کړی دی ویلی چې د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پروند ملګرو ملتونو په مقر کې خبريالانو ته ویل دوی طالبانو ته ویل دي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او وی ویل طالبان باید د ترهګرو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بلومبرګ خبرونه راپور ورکړی چې اروپایي ټولنه غواړي نور هیوادونه روسیې ته د هغې ټکنالوژۍ او وسایلو د استولو پر بهیر د څارنې پراختیا ته وهڅوي چې په پوځي برخه کې کار ترې اخیستل کېږي. اروپایي ټولنې ویلي چې پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو او د صادراتو د کنټرول له وضع کولو وروسته ترکیې، متحده عربي اماراتو، قزاقستان او نورو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې او د جی او ډلې لغړو څخه د مالونو پاستولو کې زیاتوالی راغلی. په وروستیو څوونیو کې متحدو ایالتونو هم نور هیوادونه هڅولی دي چې روسیې ته د ممنوع وسایلو د صادراتو مخه ونیسي. او په سیستان بلوچستان ولایت کې ناپیژاندو وسلوالو دوه ایرانی پولیس وژلي دي. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې دا پیښه پرون د جمعې د لمانځه پر مهال په ګوشان ښارګوټي کې وشوه. په سیستان او بلوچستان کې اعتراضونه څو میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د پولیسو د یو افسر لخوا پر یوې پیغلې د جنسي تیری راپورونه خپاره شول.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او موضوع یې دا چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. له تیرو څباندې څلوېشتو کلونو راهیسې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د پراخ مهاجرت لړۍ دوام لري. که څه هم د طالبانو د تیرې دورې له پای ته رسېدو او د 2002 میلادي کال څخه وروسته میلیونونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، خو له هیواده د مهاجرت لړۍ بیا هم تم نه شوه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یو ور بیا لکونه افغانانو به هر ته مخه کړ. پر هغو لسګونو زرو افغانانو سربیره چې په تیرو دو کلونو کې د امریکا او اروپایي هیوادونو له لوري له افغانستان وېستل شول، په پلو کې له سختو قیوداتو سره سره لکونه افغانان ایران او پاکستان ته مهاجر شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانانو دغه هیواد ته پناه وړی ده. پاکستان ته هم نامعلوم شمیر افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو تللي او سلګونه تنه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او بندیان شوي دي. ډیر نور شکایت لري چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره زورول کیږي. تیرونه د ایتالیا سواحلو ته نشته د کډوالو د وی بیړي د ډوبېدو په پیښه کې تر نیوی ډیر افغانان مړ شول. لدی پیشه دوی ورځې وروسته د ترکیه او یونان ترمنځ لسکونه نور افغان کډوال د ترکیه ساحل ساتونکو وژغورل. ولی افغانان دومره ستر خطرونه په غاړه اخلي او لخپل هواده وزي، آیا هغوی چې دا خطرونه منلي او تر اروپا یا گاونډیو هوادونو پورې رسیدلي نیکمرغي په برخه شوی او د ژوند شرایط بهتره شوی دي؟ پروانه خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او لخپل هواده دی باندې د هغوی د ژوند پر شرایط او لخپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي ابو الاحرار رامسپور چې د بشری حقوقو د چارو نظر خاوند دی، او همدار سید عبد الباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. دوړو ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکوم چې ټلیفون وکي او یا هم د واتس اپ له طریقې لمر سره تماس ونیسي او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. لمړی رامسپور صاحب، لکه څنګه چې اشاره ورته وشو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی، ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
دلوی خدای په نامه سروان صاحب تاسو ته سلامونه او نیکی هیلی درنه ملمه ته او همدارنګ د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
الهتون خو تر دې راکچه پورې مونږ او تاسو ته او درنو اوریدونکو ته هم معلومه وي. عمده مسله چې دوته مطرح ده هغه یو ډول ناهیلۍ ده، هغه ناهیلۍ چې افغانان را باسي که هغه ځوان ده که زاړه ده که نر ده که ښځه، چې وطن پرېږدي او د دغه ناهیلۍ له وجهې نه پردو ملکونو ته دوی مهاجرت وکړي. متاسفانه دا رالۍ هماغه رقم چې تاسو وفرمایل له هغه رئیس چې یو کمونیستي کودتا په افغانستان کې رامنځته شو په 1980 کال کې، له هغې نه وروسته تر اوسه پورې دا دوام لري او افغانان دغه خپل مهاجرتونه هم گاونډي هیوادونو ته او هم اروپایي او نورو هیوادونو خواته دوام ورکړي دي. خصوصا دغه موضوع په هغه مهال خپل اوج ته ورسید چې طالبان یو ځل بیا په 2021 کال کې قدرت ولکه کی او افغانان بیا اړشي، خصوصا هغه متوسطه طبقه، روشن فکر طبقه او تعلیم یافته طبقه افغانستان خوشی کی او گاوندۍ ملکونو او نور ملکونو ته د مهاجرت هڅه وکي. او متاسفانه چې قانوني ادارې په دغه زمينه کې اوس نن سبا ډیر محدود شوی دي او افغانان مجبور دي چې په ډیره ناهیلۍ سره په ډیره بیچارهګۍ سره هغه غیر قانوني مهاجرتي دولونه غوره کړي، چې له هغه له جملې څخه دا ځینې حوادث و چې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه.
لیکن رامسپور صاحب، زما اصلي سوال دا و چې دلیل څه دی ولې افغانان مهاجرت مجبوریږي؟ ځینې وایي چې اقتصادي دلایل دي، ځینې وایي سیاسي دلایل دي، کوم عنصر ډېر رول لري؟
مجموع کې دواړه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر به وزلای ده، تاسو وګورئ تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کومکونه ته محتاج وو، او په 2023 د دې فزای چې دا مسأله تیسي متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسېده، یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کومکونه ته اړ دي. ان دې نه معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی، بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کیږي هر کله چې یو تیرت افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی باید افغانستان خوشي کړي، ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمي مسایل هم یو دغه مسایل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو د لپاره د تعلیم مشکلات لري دلته دننه په افغانستان کې، د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکي او گاونډي ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشټون په افغانستان کې دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت وکړي.
بله ډیر مننه رامسپور صاحب. شخله انصاری ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟ انصاری صاحب زما خبرې ناوړي
تاسو څنګه غواړم؟
خاصه مهرباني وکړئ.
هر څنګه مې تاسو ته او د پرونه محترم ملمه او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو جریان کې سته او زمون ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دی او د استلور لسیزې تروسه تاسو سره چې دا پروسه وسم جریان لري بیلابیلو واقعات او عوامل د چې زمونږ هیوادوال د افغانستان نزی او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. په خو دلته په افغانستان کې جګړه یوازنی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمام دي. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایی هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته چې موږ تقریبا په اویا هیوادونو کې مهاجر لرو او اوس هم مشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل په خوا هم فقر هم یو د دغه عوامل و. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریت هیوادونو کې چې فقر موجود ده خو په تاسف سره د فقر له وجه د افغانستان نه موږ ډېر مهاجرین لرو چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار لپاره د اشتغال لپاره. خو زه فکر کوم یوازنۍ لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادي ستونزې له کبله مونږ دی
انصاری صاحب فکر نه کوي چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هیڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کیږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده لیکن هغه خپل فرمان عملی کوي نه، یا شاید ټول دي دولت پالیسي دا وي، یا شاید ځینې افراد بیل دي چې د خپل مشر فرمان ته توجه کوي انتقام اخلي او دا خلک مجبوریږي چې هیواد پریږدي.
زما نظر دا دی چې دا کېدلی شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتګ لري لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، یا سپین بولدک په قندهار او تورخم په ننګرهار ولایت. تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان تګ او راتګ لري. د هر یو نه چې موږ پوښتنه کوو د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته. خو ځینې د بیلابیلو عواملو له کبله ځي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده او دلته راغلي دي بیرته غواړي چې لاړ شي. موږ راتګ هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زموږ افغانان په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سم جریان لري. یوازنی عامل په افغانستان کې چې زموږ هیوادوال زموږ افغانان دا هغه کې لاس او ګریوان دي، دا فقر ده متاسفانه. دا په څو میاشتو محدود میاشتو کې دا ډېر مشکل د فقر له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي موږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی او مادي منابع ته مونږ اړتیا لرو، په دویم بخش کې بشري منابع ته. دغه دواړه مونږ منابع بشري لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې مونږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. زموږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځې لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، د دې هم مخنیوی کیدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته روانی دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان شاغله انصاری. رامسپور صاحب یو لنډی دی، وای څوک پرېزا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار لخه مزینه. په دې لنډی کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې گاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي لکه ایران او پاکستان، اروپا به پریږدو وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوي خلک چې تر افغانستان به تر لري، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا، خو متاسفانه په دغه تیرو یا څلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډیر مخ په خرابېدو شو، د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی، ځکه چې ډیر پوروړ دی او نړیوال ورته نور قرضونه هم نه ورکوي او هلته اقتصادي ستونزې ډیرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي، دا خپله یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړه او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري گاونډي ودونه تلار شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغه سره ډیر فرق کوي، خو بیا هم یو 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 اندازه یو کچه پورې رواني اسانتیا ته دوی ته شته، تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته او دوی حداقل کولای شي چې یو مړی دوده خپل کورنۍ ته په حداقل توګه پیدا وکړي، او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان نور هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جالي اسناد باندې په قاچاقي ډول باندې، یا مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتله تیر کی او بیا ترکیه ته لاړ شي، او د ترکیه څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان لاړ یا نور هیوادونو لاړ اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
بله صاحب، یو بل پوښتنه له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان گاونډیو هیوادونو ته تر ډیره د دې لپاره هم ځي چې د یو داخلیز یا د ټوب د تختی استفاده ورڅخه وکړي. د تیر شپه یو چاره تویل چې مور ازبکستان ته بوتل یو کال مخکې په دې ډېر پیسې مصرف کړي، هلته ورته کور ونیو، یو کال تیر کو ډېر مصرف وکړو، اخر هغه دریم هیواد ته چې غوښتل له ازبکستان انتقال کړي ونه توانېدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولیږي، ځکه چې ویزه یو کلنه وو ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالی نظره که سړی دې ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کاله کې څومره پیسې ټوله کړي وي، هغه ټوله په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی یا ترکیه ته روان دی یا ایران ته یا پاکستان ته. د ځینو خو مې اوریدلی دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي، په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي، هغه ټول مصرف لري. که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا په دې کې تاوان شته، مادي تاوان شته، رواني تاوان شته، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک کې ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېره کچه پورې له لاسه ورکوي. که دا هغه تحصیلي
صرف شخص مې منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بالکل کیدای شي دا ډیر زیات وي تر اوسه په دې کې کوم ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو پکاراتو غو یو عادت ورته وتاکو خو مونږ او تاسو تجربه لرو چې مونږ دوستان دي مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل اجتماعي خرسي دلته خپل کورونه مثلا ګروکۍ یا خرسي خپل موټر خرسي هغه په ډیر لوړ پیسې اخستی په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرسي او ځان یو بل هیوا ته رسي په دې کې هیڅ شک نه چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ملیونو ډالر تاوان ورسیږي ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي او قانوني لارې نن سبا ډیر محدود شوی دي افغانستان اوس د دنیا ایوادونه سره ډیپلوماټیکی تړاو نه لري چا افغانانو ته ویزې نه ورکي د پاسپورتونو استونزې او بل مسله ده اوس تاسو اوریدل یا چې دا پاسپورتونه چې افغانان وتل دي وستیکرونه پکې وهل شوی دي دا استیکر ولا پاسپورتونه تم چا اجازه نه ورکي حتی هغه اسلامي هوادونه چې افغان حج ته ځي هم غلطه پر رسمیت نه پیژني دا استیکرونه دا داسې مسائل دي چې افغانان پدې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب ډیر مننه. سلامت اوسې انصاری صاحب. په مهاجر منونکو هیوادونو کې ک لري لاړ نه شو د سیمه هیوادونو ته وګورو افغانان ډېر شکایت لري. اکثره چې مشاورو شکایتونه تر راځي په سمش په پیغام سپټون کو ماشينونو کې پر لپسې شکایتونه دي. د دوی شکایتونه څومره تاسو فکر کوئ چې په ځای دي یا قربانه هیوادونه په ملامت دي؟
ممکن چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې حالت ژوند تیر کو او غواړو چې یو څو کال حالته د مهاجر په توګه ژوند وکړو دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو او مخصوصا لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو په بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو او کله چې هلته رسیږو مختلفو مشکلاتو باندې لاس او ګریوان زمونږ مهاجرین هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 8 میلیون مهاجر اوسېږي اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده ځکه د دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي خو بیا هم د تخمینی په توګه 3 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسېږي دوی خامخا ستونزې لري د تعلیم او تحصیل برخه کې د کار او اشتغال په برخه کې د اقامت کارتونو په اړه دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ وکړي دوی په فقر باندې لاس ګریوان دي دوی کار نشي کولای دي دوی کارتونه پای ته رسیدلي دي زینو او د تذکره تابعیت نه لري دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا د انټرنیټ یو لوی ستونزه دی البته دوی کولاندي دوی چاره نه لري خامخا خپل غږ اوچتي او بل خو دا دي چې زینه بین المللی په سطح هغه نهادونه هغه مؤسسات یا بین المللی نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی او ایم یا مختلف نهادونه چې بین المللی په سطح باندې دوی کار لري دفترونه لري فعالیت لري دوی باید دوی ستونزې باندې توجه وکړي زمونږ هیله چې د افغان صفات د افغانستان د یا غړې په صفات د دوی له غوښتنه کوم چې زمونږ د مهاجرینو د ستونزې د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي میزبان حکومتونو سره وغږیږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار د تعلیم او تحصیل د کارتونو د دا مقدماتی د جوان مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کی او آسانتیاوی دوی ته برابر کی ځکه که دغه ستونزې حل نشي زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتیږي او د دوی داسې مشکلات ایجادیږي او پیدا کیږي چې بیا د دوی هوارول د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډیر مشکل تمام سی.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په د مهاجرو په وضعیت او په دې خبرې کې چې ولې افغانان مهاجرت کوي له خپل هیواد، سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار وژده سابق لري، او همدارس ابو الاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی زموږ میلمانه دي. رامسپور صاحب، تاسو د شاغلي انصاری خبري واورید، دوی ویل چې د بشري حقوقو ټولنې او همدارس دغه د ملګرو ملتو ادارې چې له مهاجرو سره سروکار لري، هغوی باید د مهاجرو شکایتونه واوري، د دوی اواز واوري. د پاکستان او ایران پولیسو څخه د مهاجرو شکایتونه ډیر دي، حتی داسې شکایتونه هم شته چې وایي قانوني اسناد لري خو بیا هم نیول کیږي، بندیانیږي، ځورول کیږي. د بشري حقوقو ټولنو چې تاسې د بشري حقوقو په استازیتوب خبري کوي، څومره د افغانانو ژغ اوریدلی دی په دې برخه کې؟ خو مخکې تر دې چې رامسپور صاحب تاسې خبري وکړي، یو اوریدونکی لرو چې مصرف یې ونشي، اول به درته ورشو. مهرباني کوي، مهرباني تاسې له استودیو خبري کولای شي، له استودیو سره واسه.
مننه. نو لکه تاسو چې څنګه وپوښتل ولې افغانان په خطرناکو لارو مهاجرت مهاجريږي او سفر کوي د اروپایي هیوادونو ته، نو د دغه لاملونه څه دي؟ نو په دغه باره سره د خپل نظر شریکم. صحیح ده،
مهرباني مهرباني، تاسو نظر څه دی؟
صحیح، په لومړی قدم کې زه وایم چې موږ په کوم هیواد کې چې پاتې کیږو، افغانستان کې، دلته د کار زمينه مساعده نه ده. ځکه موږ اړ شو چې دغه هیوادونو ته په قاچاقي لارو باندې ته وګورو، ځکه موږ سره بل لار نشته، قانوني لار نشته، پاسپورټونه زموږ بند دي، نړیوال موږ په رسمیت باندې نه پیژندلې تر اوسه پورې، څوک هم پیژنې نه، او نه داسې روان وخت کې موږ کوم داسې نظر لرو. هر څوک، هر ځوان خپل راتلونکي ته خفه ده، او هغه دا کوشش کوي چې په ست طریقه باندې د افغانستان نه ووځي.
درست، ډیر مننه چې تماس مو نیو، ستاسې نظر زموږ بلمنو او اوریدونکو واوریدو. رامسپور صاحب، مهرباني وکړئ اول که دوی خو نظر او پښتنه نه درلوده، دوی مخکې پښتنه مطرح کړې ده، مهرباني.
تاسو ګورئ سلمان صاحب، درنو اوریدونکو به هم خبر وي چې هغه کوم هیوادونه چې د مهاجرینو کوربه دي، دوی مثلا ایران یا پاکستان دواله مثلا د جنوا د مهاجرت د کنوانسیون چې د 1950 کال کنوانسیون د مهاجرت دی، دوی دغه کنوانسیون غلطوب لري، او دغه کنوانسیونونو پر اساس کوربه هیوادونه باید مهاجر له خپل هیواد نه په زور ونه شړي، او دوی ته د کار زمينه او د ښه زمينه د ژوند ورته برابر کی، حداقل هغه کوم ضرورت چې دوی ته دي نو دوی باید ورته توجه وکړي. بیا پاتې سو د بشري نهادونو په دغه عرصه کې د دوی کار او فعالیت، خوشبختانه چې بشري نهادونه، د بشري حقوقو نهادونه او د بشر دوستانه نړیوال سازمانونه همیشه په دغه مسله کې توجه کړی دی. په دې وروستیو وختو کې د بین المللي عفو لخوا یو گزارش خبر شو په هغه کې ډیر پیشنهادات سوي او بین المللي مراجع او خصوصا د ایران او ترکیه او داسې هیوادونو چې افغانان په زور شړي، په دغه موارد کې دوی ریکمنډیشنونه ورکړي، خصوصا د ترکیه هیواد ته تاسو وګورئ چې مثلا تقریبا په لسګونو زور افغانان په زور له خپل هیواد نه شړلې دي، او افغانانو ته د 2021 15 اگست نو وروسته چې هلته تللی دي کوم افغانان دي، دوی ته هیڅ کله د زمينه دوی برابر کړی نه دي، چې په یونیسیار په ادارو کې ځانونه ثبت کړي. دا یو غته ستونزه ده، ځکه چې یونیسیار په ترکیه هیواد کې نېشنلایز شوی دی، یعنی دا نه هات اوس د ترکیه هیواد پورې مربوط دی، او هلته ترکان ورته ناست دي او دوی باید کار وکړي. متاسفانه دغه رویه پاکستان کې هم موجوده، پاکستانیان همیشه دا کوشش کړي چې افغانان بیرته په زور وشړي او دغه کنوانسیون هغه مفاد مراعات ونه کړي. متاسفانه مخکې هم خاغل انصاری سره بشاره وکړ چې مونږ د یونیسیار د راپورونو پر بنسټ فل حال په ایران کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال لرو چې د هغه کې تقریبا 15000 بدون د اسناد دي او په پاکستان کې همدارنګ موږ 3.1 میلیون افغانان مهاجر لرو چې په هغه کې تقریبا 3000 یا لاغینه هم څه زیات شپږ سو وزاره د اسنادونو خاوندان نه دي، قانوني اسناد دوی سره نشته. یوازنه هیوا چې موږ په هغه کې ډیر کم مهاجر اوس لرو هغه تاجکستان دي چې په هغه کې تقریبا 8000 افغانان هلته تر اوس میشته دي مهاجرین. ازبکستان کې هم د 1500 زیات نه دي. په دغه زمینه کې د ایران او پاکستان او ترکی رول ډیر عمده دي او بشری نهادونه همیشه دوی باندې غږ کړی دي چې د مهاجرینو حقوق خوندي کې. یوازې په دغه هیوادونو کې افغانان نه دي، خصوصا په ترکیه کې سوریایي مهاجرین هم یو ډیر عمده برخه هلته دي چې دوی وضعیت هم د افغانانو په پرتله په ښه وضعیت کې نه دي.
بله، ډیره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
سلام جوړ تکړه په خیر، حاجی جمیل وزیری ما د ننګرهار نه.
مهرباني کوي وزیری صاحب.
سلامونه د تاسو لیدنه اوریدونکو ته او همکارانو ته. بیرخه موضوع مې انتخاب کړی دا واکین چې په افغانستان کې مهاجرت ته 45 کال کېږي د مهاجرت شروع دی. زما په نظر یو اصلي عامل خو د جنگونه دي. کته سی فکر وکړ موږ افغانان چې کله د امریکایانو د ګټو لپاره و جنگیدل په پاکستان کې ډیر ښه عزت لرلو، اوس کله چې د ګټو لپاره نیو جنگیدل نو د عزت د مهاجرینو ختم شوه دی. اصلي عامل بیروزګاری د 50 کال کېږي د ملک ډوډۍ نشته، د چا کار ورته نه دی کړی، بغیر د جنگونو د نړیوالو قدرتونو د جنگونو مخ کار شوی یو. خلاره دادا چې د نړیوالو قدرتونو ته د موږ سیاست تعریف شي، لکه د ظاهر شاه په وخت کې چې په دویم جنگ جهانی کې موږ بي طرفي غوړه کړل، د غر کم ته بي طرفه غوړه شو، نو د موږ باندې مهاجرت مخم دیول شوی، هغه د اقتصادي مشکلات هم حل شوی، ځکه موږ کار تل پاتې شوی نه یو. موږ د موږ معیار ټوپک ګرځېدلې دی، د ټوپک په ځای باید موږ قلم معیار وګرځو.
بله،
او تاسو ملمانو نن پوښتنه دادا چې څنګه کولای شو چې افغانستان د دغه بحران نو باسو، ځکه دلته کډرونه روان دي، کډرونه نه پاتې کیږي، سیاسي مشکلات دي، زیاتره دي سیاسي مشکلات نه موزي، د غربت نه موزي، حل لارې څه ده؟ دوی د کارشناسانو یا د دغه برخه کې به اتمن مطالعه لري، څنګه کولای شو چې دغه وطن د دغه مشکلاتو نه خلاص کړي، دغه خلک د دغه مشکلاتو نه خلاص کړي.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان. یو بل اوریدونکو همشته تاسو ځان راو پیژنې ازادي راډیو، مهرباني کوئ
وصل کونی ما انتظار،
مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکي. همدرد صاحب
محترم، تاسو سلام وایم او د میرمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد
صاحب مهرباني، مهرباني همدرد صاحب.
د ما خدغه یو لن نظر د فاروان صاحب محترم آسی او خو دغه مهاجرتونه اکثره خلک کوي دغه د هیواد ګټه بیخي له پام نه غورځوي، لکه مخکې چې تا ورته یادونه وکړه چې دا هیواد ته اقتصادي څومره تاوان لري او نور څومره تاوان لري. دلته بس خپله شخصي ګټه خلک په نظر کې نیسي او د هیواد غم خو بیخي تا سره نشته. که هیواد کې ګټه یې شپې په کې کوي او که ګټه یې په کې نه وي تاوان به هم په کې نه وي، خو صرف ډېره ګټه یې په کې نه وي، بیا اکثر خلکو ته هیواد ارزښت نه لري. او بله وجه دا ده سروان صاحب چې زما په نظر چې دې افغانستان کې چې دا څلوېښت کاله زه خپله ګورم، نو دې کې دوه ډلې.
وعلیکم السلام ورور.
اورې؟
بله بله، ستاسو خبرې اورم.
اورم
دوه ډلې.
سلام
تاسو اجازه ورکړئ چې همدرد صاحب خبري خلاصي کې بیا تاسو
اولسي او مشرانی هغه د وطن ترکي واده ورده، نو یو وخت دلته د سیاسي وحدت مجمد د لیدل هغه په دلای زتوګه د مهاجرت سبب نشي. نور وخت ګورو همدغه سببونه دي، لکه دا اوس حکومت بدل شو او ورو راغه مخکینی د لاک سیاستوال دی کو ولسی وو کا افکاری او ټول وو اخوا خوشی دي.
ډیر مو وخت نه نیسم. مننه، سلامات اوسئ. بل اوریدونکو همشته تاسو وس خبري وکي، مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب محترم، او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم.
کور مدن، سلامات اوسئ، مهرباني.
محترم از د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ زمیندار رسمي اوسیدونکو سلام وایم، ځکه چې دلته دغه تاسو کډوالۍ په معنا باندې مهاجرت من دې یاد کړ چې دا څلويش کال د افغانستان څخه چې کوم د افغانان دیوزی یو خداسدي چې دا څلويش کال مخرافه دی، خو چې دا ډېر ناخوالې دي چې د دې څخه جنگونه دی او جګړې دي. نو دلته بل داسې دي چې موږ په وطن کې افغانستان کې خلکو یا نړیوالو داسې پانګه نه ده کړې چې د زموږ ساس افغانان پر ټول سي او هغه په یو کار باندې بوخت سي. داسې خلک ستا چې د کور کې یوه مړې ډوډۍ نه لري، شی نه لري ورونه، نو په دې خاطر باندې هغه ځینو هیوادو ته اروپا ته ځي، مثلا داسې ایران خو ته نږدې ځای دی، هغه ان شاء الله اوس خلکو ته دا قدرې معلومېږي لکه د یو سرای څه چې بل سرای ته ځي، دغه سي ځي وروره. نو اوس مې په دې محترم دا دغه باندې نړیوال څه دا غوښتنه ده چې راسي دلته زموږ ګران افغانستان کې پانګه وکړي چې دغه ټول افغانان کار باندې بوخت سي، نو به د دې ناخوالو څخه خلاص او د دې مشکلاتو څخه خلاص چې دوی ځین نور هیوادو ته ځي خارج.
ډیره مننه، سلامت اوسې. کوربدان اوس به ورشو میلمنو ته او به ګورو چې ستاسو په خبرو دوی تبصیرې څه دي. لومړی انصاری صاحب، د وزیر صاحب خبرو باندې که نظر څرګند کړي، دوی اساسي پوښتنه درلوده چې او شاید د دې بس تر ټولو مهمه موضوع همدا وي چې څنګه له دې بحرانه، یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوي کولی شو، له بحرانه څنګه له دې بحرانه څنګه وتلی شو، ستاسو سپارښتنې ورته څه دي؟
زه هم مننه کوم. اساسي مهم خبره دوه مهم ټکي دي چې هغه کې اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلاره کې واچو، ځکه زمونږ هیوادوال ان دې دوی افکار منفي خواته روان دي، ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه دوی داسې فکر کوي زمونږ بهر ته چې روان یو یا نور هیوادونو ته مهاجرت کوو، هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي، زمونږ سرپناه هم موجود ده، زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هېڅ ستونزې هلته به موجود نه وي. دغه منفي تبلیغات باید ختم کړو، ځکه یو چا چې غواړي د مخصوصا د قاچاق له لارې نه د افغانستان له لارې شي، دغه فراز نشیب لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي، دوی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو مسله دا ده، بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه. که چېرې د کار فرصت برابر شي، د مثال په توګه زه اشاره کوم، استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري، ساخت ساز د مکاتب منابع بشری ته اړتیا لري، زراعت په عین ترتیب، صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشری ته ډیر سخت اړتیا لري. موږ الحمدلله بشری منابع لرو، خو په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لرو. موږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي، یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیه چې ده ټول اقوام ته ټول ولایاتو ته باید مونږ د زیربنا په بخش کې کار وکړو، دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو. دوی خامخا هغه کې مصروفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کیږي چې په دې فکر شي چې باید د افغانستان له لارې مهاجرت وکړي او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي. تاسو نه سي یو لس سره افغاني دوی ته دنیا شتار یو کورنۍ ته مونږ برابر کو، یعنی د سلګونو زره زمونږ افغانان.
انصاری صاحب، انصاری صاحب، دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نرو خصو تعلیم نه وي کړی، تعلیم ته تشویق شوی نه وي، متخصصین نه روزلی، پرمختګ نه دی کړی. که دا غربي هیوادونه ډیر پرمختللي دي، علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري. په داسې هیواد کې چې تاسې پیغې، داسې هیواد کې چې نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې زده کړې وکړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، څرنګه به دغسې شرایط رامنځته کیږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري ایجاد د فابریکه جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکی ته ضرورت نه لري. یعنی تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی دی راشي، تاسو د میلیارد میلیارد ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکه واخلې، داسې خو نشي کېدی.
نه نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې هغه زیر ساختار یا زیر بناهات توجه وکړي.
نو هغه په پیسو کې شي، هسې خو نه شي کېدی، په کادرونو کې شي، په متخصصو خلکو کې شي، هغه خو یا مجبور دی چې ووځي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یوه لویه شتمني موږ له لاسه درګرده ورکوو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپوه خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چې شته، ځینې لار نور هېوادونه ته او ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه دا ده، زما هدف، اساسي هدف هم دا ده چې که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي، دوی هیڅ کله نزی دی افغانستان، دوی غواړي چې خپل هیواد ته خدمت وکړي، دغه زوردل ولس ته خدمت وکړي، او کچیر زموږ اقتصاد ښه شي، زموږ د هیوادوال، زموږ د ملت اقتصاد ښه شي، دو خامخا یو مثبت اغیز لري، یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې. کچیر دوی ته د کار فرصت برابر نشي، هغه اقتصاد مثبت پاته لار نه شي، خامخا که زه هم اوسېږم، زه هم تصمیم نیسم چې لاړ شم نور هیواد ته، اول ته کار وکم، حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم. خو دلته اساسي هدف زما دا دی، او یوازې زما د یو زه د یو فرد په استفاد نه، بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه دا ده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب چې کېږي، هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي، دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره. هغه انجینر ده د انجینری برخه کې، حقوقدان ده د حقوق برخه کې، د چا چې زراعت ویلی دي متخصص ته د زراعت په بحث کې، یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو او باید دوی ته د کار زمینه برابر.
بله، ډېره مننه انصاری صاحب. رامسپور صاحب، ځینې داسې وایي چې د ډېرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي، نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي. فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکی؟
کیدای شي دا یو لاغه عوامل څخه وي چې اوس د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي او رقابت غونډه تبدیل شوې دي، او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللی دي او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي، دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دي او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي. دا واقعیت نه دی. مخکې انصاري صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري، ډېر ستونزمن کار دی. حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي، دوی په یوه مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي. دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي، اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ. جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو. اوس هم متاسفانه چې بې امني په افغانستان کې شتون لري. پرون نه ابل ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې دروشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي. دا خپل یو غته تهدید د ټول افغانانو ته، او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندي نه دي، د دوی آینده او تحصیل خوندي نه دي، دوی ته زمينه برابر نه دي، د کار، د تعلیم، د تحصیل، او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندي، نو دوی خامخا دا اراده کوي چې د افغانستان ووزي، او د قاچاقي لار څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي. او قاچاق د انسان هم نن سبا یو دغو فاکتورونو څخه دي چې دوی هم په مختلفو او بیلابیلو لارې هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي، ځوانان تشویق کړي، او دوی ته د تګ زمینه برابر کړي. خو اساسي ټکی دا دلته دا چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایله او نور افغانان هم ورته اشاره وکړ چې د حل لاره باید پیدا کړو. د حل لاره دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سي. دا عیارې دو په دغه شی کېږي چې ورته یو جامع طرح پیدا سي، یو جامع فکر ورته وسي. افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي، ټول سیاسي، ټول جنگي ډلې یو بل سره روغه جوړه وکړي، په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامنځته شي، افغانستان خپل حیثیت ولري په دنیا کې. خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې خا دې کار زمينه برابر سي، متخصصین مونږ او تاسو لرو، دغه لرو، خا زمينه ورته د کومکو حقوقي چارچوکات ورته نه لرو. یو اساسي قانون مونږ مونږ او تاسو په دغه دوه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو یا ویلرو. بانکي نظام د مونږ شړېدلې دي، نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو. کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پانګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو، د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي، قوانین د سرمایه گذاری نه لرو. ټول قوانین دوی ابطال کړل، ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي. د قانون په نشوالي کې څوک راځي افغانستان دپاره او افغانستان خلکو دپاره کار برابروي؟ نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي، خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو شی د دوی په ذهنونو کې القا کړي، دغه څوک چې اوس په قدرت کې ناست دي په افغانستان کې، چې دوی یو سوچ وکړي خلکو دپاره، د خپل ځان د مشروعیت دپاره، نورو افغانانو ته په کته سترګه ونه ګوري. نور افغانان زما هدف هغه متخصصین دي، هغه مجرب تحصیل یافته خلک دي چې د افغانستان د پاره سلسوی لري، که هغه په افغانستان کې دي یا نه په افغانستان کې. دغه قدرت او دغه حاکمیت یوازې یو محدود طبقې د پاره چې هغه د ملا او د طالب قشر وي او خپل جنګیالي ډلې وي، هغې د پاره محدود ونه کړي، د نورو افغانانو د پاره هغه مساوي فرصتونه برابر کړي. د ښځو ونډه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا خو یو ډېر اساسي ټکی دی د ملګرو ملتونو د پالیسیو پر اساس. دا خو هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد کې ښځه تاسو د جامعې نه لرې کړي او بیا د دنیا نه هم تاسو تمه وکړي چې د مونږ شرایط پوره دي او تاسو راځي مونږ په رسمیت وپېژني. نو دغه مسایل چې عملي ونه سي، زه فکر نه کوم چې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې افغانان نور کده ونه کړي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ رامیس پور صاحب. همدا شیبه د افغانستان د کډوالو چارو د پخوانی وزیر سلاکار حفیظ الله میاخیل هم د ټلیفون لارې را سره دی. میاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې ولې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومتونه ونه توانېدل چې له پاکستان او ایران افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راوغواړي او یا یې په خپل هیواد کې جذب کړي، شرایط ورته مساعد کړي، سره له دې چې نړیوالو ډېرې مرستې وکړي، ولې دا کار ونه شو؟
ډېر مننه. زه هم تاسې او د خبرونه میلمنو ته خپل سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. البته په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومت خپل هڅه وکړه خپل او د کډوالې مسله تر یو حد پورې مدیریت کړه، خو ستونزې او مشکلات موجود په هغه وخت کې هم. مثلا په هغه وخت کې د شاوخوا 1 میلیون افغانانو د بیرته راتګ زمینه برابره شول پاکستان او ایران څخه، او د افغانانو بیرته ستنول د حکومت یو لومړیتوبونه څخه و. په دې اړه یو ستراتیژي موجوده و د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه، د پاکستان سره هم درې اړخیزه ستراتیژي موجوده و، د ایران سره هم، او د هغې دغه ستراتیژي پر بنسټ باندې مثلا منظم غونډې او ناستې کېدي په کوربه په دغه دوه گاونډیو هیوادونو کې، او د افغانانو د راتګ پر لارو چارو باندې خبرې کېدلې. دا یو مسله.
آیا وبخشي، آیا ډیر افغانان راتلل او کډیر وتل مهاجر کېدل؟
البته پورسته او کلونو کې مهاجرتونه ډیر شول، خو هغه نه مخ کې د راتګ سات هډیر روان نسبت دینه چې خلک مهاجر شي، مهاجرت ته مخه کړي. خو بیا به د روسیو کې چې کله امنیتي وضعیت خراب شو، نو ځوانانو کډوالې ته اړ شو. البته د کابل د سقوط نه مخکې اده مدا مسله روسي کلونه چې زوایم از ما هدف تکي، خو دا نه مخکې د راتګ زمينه مثلا د 2000 لومړی کال نه تر د مشخص نم د اوس ما په ذهن کې نشته، د 2000 لومړی کال نه تر څو کلونو پورې شاوخوا 1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول. نو دا
میاخیل صاحب، یو شی چې د کډوالو چارو وزارت یا دغه وخت حکومت ونه توانیدو، هغه دا و چې کډوالو ته ځمکه نشوی ورکولی، د کور د سرپنا امکانات نشوی ورته برابرولی. هغه کوم خلکو ته چې شارګي جوړ شوی دی، هغه هم په ډیر کلونو انتظار استلی دی چې یو نمره په نصیب شي. په دې برخه کې ډیر ستونزې وي. دا ولی
واقعا د زمکو د ویش مسله هم د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت یو له مسولیتونو څخه و چې باید دغه کار یې کړی وای. خو متاسفانه په دې برخه کې مشکلات وو. ما هغه وخت هم دا خبره کړې البته هماهنګي مثلا دا سیستم هماهنګي نه و، مثلا د خارجوړونې وزارت سره د زموکو د یا د اراضي ادارې سره وزارت یوازې په دې برخه کې کار نه کوي، نور ادارې هم په دې برخه کې مسؤلیت درلودي، په ګډه دوی کار کوي ترڅو زموږ هغه هیوادوال چې بیرته افغانستان ته ستنېږي او هغوی ځمکه نه لري یو نمره ځمکه باید ورته ورکړل شي. او دا د ولسمشر اشرف غني فرمانو او او دا باید متخمتاسفانه هغه شي چې تمه وه هغه شي ونه شوله، او زموږ یو شمېر هیوادوال همدغه د عطا په هغه وخت کې د دوی ځمکې غصب شوې وې په ناامنو سیمو کې، دوی ویلې چې موږ خپلو کلو او بانډو ته نه شو تلای. نو دا د غصب مسله موجوده وه، ستونزې وې، او خو له دغو ستونزو سره سره هم یو شمېر ځمکې وویشل شوې د افغانستان په ځینو سیمو کې، او دې نه باید سترګې پټې نه کړو چې هغه کورنۍ چې مستحق وي هغوی ته ځمکې ورکړل شوې. خو په هغه سطحه نه چې زموږ میلیونونه کډوال بېرته هېواد ته راستانه شو، البته ډېرو محدودو
کسانو ته کورونه یا نمرې ورکړل شوې. ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
مننه. غواړم چې دا ووایم خبرونه ده چې خلک ولې د افغانستان څخه وځي، یعنی ولې افغانستان پرېږدي او بار ملکو ته ځي. اولینه خبره به دا وکړم چې کوم په افغانستان کې کوم خلک ځي. اولینه خبره دا ده چې دلته غربت دی، اقتصاد صحیح نه دی، او د پیسو له وجې سره بهر ځي، همسایګانو ملکو ته ځي یا پڑوسی ملکو ته ځي. اولین شی دا دی. او کچیر موږ سوچ وکړو چې آیا کوم خلک چې پیسې لري هغه ولې وځي د افغانستان څخه، مطلب د تعلیم ډیر دغه چې دلته تعلیم نشته، دلته ډاکټر نشته، دلته روډ نشته، دلته صفائی نشته، غټ مشکل دی چې جوړ کړی وي. یعنی کم غریبانه خلک چې دي هغه خو د کار لپاره دي، او کم چې ماړه خلک دي هغه د دې ولوجې سره دي، د سخت سره مخ دي چې مطلب هغه واړی چې ما یو کلین ماحول، یعنی مطلب صفا علاقه ولرما، صفا کور ولرما، صفا روډ ولرما، او زه یو داسې زما بچی په داسې سکول یا په داسې مکتب کې تعلیم وکړي چې هغه مطلب ش مکتب خود دن، مطلب مکتبونه کمزوري دي، ډاکټران کمزوري دي، علاج کمزوري دي. په دې خاطر سره ډیر خلک مجبور کیږي چې همسایګانو ملکو ته لکه پاکستان، ایران یا ترکیه هغه ملکو ته لاړ شي، او ډیر خلک د اقتصاد لوجي، د کاروبار لوجي څخه وځي د ملک څخه بهر ځي، لکه ترکیه، ایران، لدغه یوادو سره، لدغه وجي، لدغه مشکلات سره مخ.
سلامت اوسه. ډیر زیاته مننه. کور ودان رامسپور صاحب، د سی او تصور هم شته چې زینو گاونډي یو هیوادونو مخکې مو دی په دې موضوع شاغل میاخیل څخه پښتنه درلوده چې ولې تیر حکومت ونه توانید چې مهاجر بیرته راولي او په خپل وطن کې جذب کی. د سی تصور هم شته چې زینو گاونډي یو هیوادونو هم دومره ډیره لیوالتیا نه درلوده چې ټول مهاجر دي دوی له خاورې ووسی. د سی زینو وای چې گاونډیو هیوادونو له مهاجرو د حربي په توګه کار اخیست، دا ادعا څومره سمه ده؟
دا هم ډیر واضح ده، ځکه چې په دې کې هم سیاسي ملحوظات موجود دي گاونډي هیوادونو سره، او هم اقتصادي وجوهات. د افغانستان کډوال گاونډي هیوادونو کې خصوصا ایران کې یو ډیر د کار د بازار یو ډیر تیټه کچه وړاندې کوي. په دې معنی چې یعنی د دوی خپل کارګر زیاتې تنخواه غواړي، او افغانان چون هلته محتاج دي او اړ دي، دوی په ډېرې کمو پیسو باندې کار کوي. دا یو موضوع ده چې دوی سره له دې چې په ظاهر امر دا وایي چې مونږ د کډوالو د قربتوب لیوال نه یو، او دوی باید بیرته ستانه شي خپل هیواد ته، بیا هم دوی په ځله کې ډېر خوشاله دي چې افغانان هلته کده وکړي، هلته افغانان هلته لاړ شي او دوی لپاره کار وکړي. سره له دې چې نن سبا مثلا دغه هیوادونه په ډیر بد اقتصادي حالت کې دي، خو بیا هم د افغانان کار کول هلته دوی ته ډیر ارزان تمامیږي او دوی ته ډیر ضرور دي. دوم هلته هغه سیاسي ملحوظات دي. مثلا د مونږ او تاسو بیا هم دغه گاونډي ملکونه د دې علاقمندي درلود، او اوس هم لري چې یو تیرات افغانان چې دوی سیاستونو سره همغږي لري د هلته مشته اوسي، ځکه چې د سرباز نیولو خا آسانه طریقه هم ده چې التکادوال موجود دی، او دوی بچان دوی استخدام کی دی بیلابیل لاره
او دوی بیرته هغه کوم سیاسي نظامونه چې دلته موجود وو هغه د پرځت وکړول سي. چې دا تجربه مونږ او تاسو په دغه څلويخ کال کې په خپل سترګو باندې مونږ او تاسو لیدلې دي. دا په دې کې هیڅ شک نشته او دغه علاقه مندي دوی چې دغه ټول افغانان بیرته افغانستان ته استانه کی دا فقط یو ظاهری حالت درلود.
او خصوصا هغه افغانان چې شتمن دي که تاسو توجه کړی ورته صنعتي پارکونه جوړ کړی دي هلته دوی ته موقع ورکړی دي چې خپل شتمنی راوړي. ایران خصوصا پاکستان هم همداسي او شاید ډیرو ته دا معلومه نه وي چې یو شتمن چې له افغانستانه وزي دا صرف یو شتمن نه وزي، له ده سره ګن نور خلک چې شاوخوا کاروبار کوي دوی ټول کاروبار باندې اثر کوي. د کوڅې دکاندار هم تاوان کوي، نجار هم تاوان کوي، ګلکار هم تاوان کوي، په ټوله اثر شته. کم فکر وي ایران په وروستیو کې ویلي دي چې تر ټولو زیاته پانګونه په بهرنیانو کې افغانانو دوی په خوره کې کړې ده.
بلکل، حتی دوی خپل هغه قوانین هم په دغه عرصه کې ځینې سهولتونه اگر کوم پنګوال چې د افغانستان څخه ځي دوی ته برابر کړی دي، هم پاکستان دا کار کړی دی او هم ایران.
بله سپ، ډیر زیاته مننه کور ودان له تاسو درنو میلمنو شاغلیو ابوالاحرار رامیسپور د بشری اخونو د چارو نظر خاوند، شاغل سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار وژده سابقه لري او همدارس د کډوالو چارو په خواني سلاکار حفیظ الله میاخیل څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او له سټوډیو سره مو تماس ونیو. د ازادي رادیو خبرونه چې لري ساتي شپاو رزه اوریدای شي.